راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې به چې ادبي او هنري مسایل او بحثونو ته ځانګړی دی ووري چې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د خپل نوي شيري ټولګي د خپل شاعرۍ د بیلابیلو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي.
ابخوانی چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وی بیا ورسره خپل منځي جنگونو خبره راغله. خو دا اوس دغه حالات سره موږ مخ یو چې په خوب خیال کې موږ نه ولیدل.
ل رادیوی مجلې مخکې پلانډه خبري برخه کې به په یو راپور کې ووري چې جرمني پر افغانانو غږ کړی چې خپل کور کلی دی د نامعلوم برخلیک په خاطر نه پرېږدي. خو تر هر څه مخکې خبرونه ووري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکې د ملي اردو یو اسکر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي وو نیول سوی دی. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په وړاندې وسوځول. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه ایوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. د ملي اردو یو اسکر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي وو ونیول سو. د بدخشان د امنیت قمندانې ویان لال محمد احمدزی پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا اسکر د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې نیول سوی دی. دا اسکر امندلان میږي او د سنبلې په شپاړسمه د زابل په شاجي ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپلو همکارانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. امندلا د بدخشان د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکی دی او تر حملې وروسته خپل کلي ته تښتېدلی وو. د بدخشان امنیت قمندانۍ ویلي چې په حمله کې وژل سوي اسکر او یو منصبدار د بدخشان سریپل او بغلان اوسېدونکي وو. یوې میرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم توقف کړی وو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې عاقلا صفی هغه میرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چدنا سیمې ته تللې او هلته له تعلیم څخه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په وینا میرمن صفی په ډیرو لږو امکاناتو سره د افغانانو کورنۍ ته قناعت ورکړ چې خپلې لونې ښوونځي ته پرېږدي او اوس د دې هڅو له برکته سه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي. خو د یو این ایچ سی آر وایي چې د دې کلي په سلو کې 80 نجونې لا هم ښوونځي ته نسي تلای. عاقلی صفی ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دی چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول سي. د خوست ولایت د ترنیو قوم مشرانو او دیني عالمانو پرون دوشنبه په بدو کې د ښځو پر ورکولو د بندیز پریکړه وکړه. په ترنیو کې پرون یو شمیر قوم مشرانو، دیني عالمانو او د خلکو استازو غونډه وکړه او بیا ویل چې د پریکړې سرغړونکي به د ولس په غم او شادي کې له ګډون محروم وي. مولوي میر عالم خان د ترنیو قومي جرګې ته وویل د مړي په بدو کې د نجونو ورکول منع دي. هر څوک چې دا کارونه کوي د ښځو اسلامي حقوق غصبوي. د ترنیو قومي مشرانو همداراز پریکړه وکړه چې د نجونو ولوار 300,000 افغانۍ تراټیټ او د ودونو لګښت هم کم سي. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په وړاندې وسوځول. فلم جوړونکي عبدالرشید عاصمی خبر اعلان تول هغه اسناد چې د سوځوي کاپی یا جعلی نه دي او هنر ته د نه درناوي له کبله سوځوي.
فکر آنی نیست از روی احساسات
گرفته نشد. دوی دستم دستی یاد احساساتو پریکر نده بلکه لدیر فکر وست می دا کار کرده. پا دی اشار که ده هنر ارزشت مرسوی هیت توک مشت حتی دیو مری دوری پندازه پاملرنه نکوی جزا او تای بیا فلم یا سوریال ورته جوړ کړو. د هرات سینما او تیاتر ځینو نور کارکونکو هم له عاصمی سره د خواخوږۍ پر اساس د هرات د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په وړاندې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو پر حکومت تور ولګاوه چې په هرات کې سینما او تیاتر ته پاملرنه نه کوي، هنرمندان د مسلکي ودې او امکانات نه لري او حکومت یې مالي ملاتړ نه کوي. بیا هم شرغلاست. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه ای بی پوځي اړتیا ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د پینتاګون ویان پروندو شنبه څرګنده کړه چې د سوریه د لزقیه ښار په جنوب کې په یو بی پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیه غواړي له دې مرکز د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. نوموړي په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډاډه وکړه، خو په روسیې کې د سوریې سفیر ریاض حداد ویلي چې د دوی په هیواد کې د مسکو د فعالیتونو په اړه رپورټونه حقیقت نه لري او غربي هیوادونه دا ډول دروغ خپروي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال ایټالیا او یونان ولېرتول سي او پر نورو اروپایي هیوادونو وویشل سي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پروندو شنبه په بروکسل کې غونډه وکړه څو د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه خپل مخالفتونه کم کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تیرزا می پرنوول
The UK will not be taking part in the EU's relocation.
دا وای ایمرج د اروپایي اتحادې د غیر قانوني کډوالو د لیږدولو په دې پلان کې برخه نه اخلو، خو په سوریه کې د بحران له پیل راهیسې ایمرج 15,000 کډوال او پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی وو او تیرونی موږ پریکړه وکړه چې د سوریه 40,000 کډوالو ته پناه ورکړو. اروپایي کمیسیون په می کې غوښتنه کړې وه چې لږ تر لږه 40,000 غیر قانوني کډوال ایټالیا او یونان د اروپایي ټولنې نور هیوادونو ته ولېږدول سي، خو د کمیسیون مشر تیرونی دا شمېره 168,000 تن ته لوړ کړه. نوموړي خبرداري ورکړ که د کورنیو چارو وزیران پریکړې ته ونه رسیږي د ټولنې د غړو هیوادونو مشران به بیړنۍ غونډې ته ور وبولي. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علی رحمان او نورسلطان نظربایو پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. د مشرانو د غونډې دوړ ولسمشرانو د ګډ امنیت تړون سازمان یا د ترپیل ورځ مخ کې سره لیدلې دي. دا غونډه به نن سه شنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې پیل سي چې د روسیې، ارمنستان، بیلاروس او قرغزستان ولسمشران پکې ګډون کوي. په دوشنبه ښار کې د ازادي راډیو خبريال وایي ولسمشرانو رحمان او نظربایو په اقتصادي همکاري پر پراختیا خبری وکړه او د ستراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره جلا جلا وګوري. او د امریکا پوز هغو درو امریکایانو ته چې د پاریس په میترو کې د یوې وسلوالي حملې مخنیوی وکړ د زړورتیا مډالونه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ د دې درې امریکایانو د ستاینې په مراسمو کې چې په پینتاګون کې جوړیږي ګډون وکړي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د تفریح لپاره پاریس ته تللي وو. دوی ته د فرانسې حکومت هم د پاریس په میترو کې د یو وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د رناوی معتبر میډالونه ورکړل. د خبرونو پای
زمون غاګل آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه شو چې د دې چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو خو لمړی پام وکړی لاندې خبري برخې ته. د جرمني حکومت یو ځل بیا افغانانو غوښتي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کورونه نه پرېږدي. په کابل کې د جرمني سفیر پرون خبریالانو ته وویل هغه عکسونه او ویډیوګانې چې په جرمني کې د کډوالو د تاوده هرکلی په اړه خپرېږي د دې معنا نه لري چې هر وګړی هلته د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني حکومت په وروستیو کې یو مطبوعاتي کمپاین پیل کړی څو د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق خلکو ته په اروپا کې د مهاجرت د شرایطو په اړه معلومات ورکړي. د جرمني سفیر همداراز وویل چې هیواد یې د کډوالو ستر بار په یوازې نشي پورته کولی او د نورو هیوادونو مرستې ته هم اړتیا لري. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هغو افغانانو ته چې دې هیواد ته د مهاجرت تکل کوي وویل پر هغو خبرو چې تاسو یې د جرمني په اړه اوري باور مه کوئ. مارکوس پوتسل پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیواد یې له دریو کډوالو افغانانو یوازې د یو تن د مهاجرت اسناد څېړي. پوتسل وویل په رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې په جرمني کې د کډوالو تود هرکلی روان دی، خو د دې معنی نه لري چې هر وګړی د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني د سفیر دا خبرې د هغه کمپاین یو برخه ده چې دې هیواد ته د تلونکو افغانانو د خبرولو لپاره پیل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روان کال تر پایه لږ تر لږه 8,000 پناه غوښتونکي منلی سي، خو د دې هیواد حکومت وایي چې په یوازیتوب دا ستر بار نشي پورته کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون د اروپایي اتحادیې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له دوی سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره مرسته وکړي.
europäischen Lösung auch, dass wir sie registrieren.
د اروپایي اتحادیه د حل یو برخه دا ده چې غیر قانوني کډوال په هغو هیوادونو کې چې دا کسان اول ورځي ثبت سي او څرګند سي چې څوک دي له کومه راغلي او څومره کسان دي. اوس مهال دا بهیر له ډېر کړکېچ سره مخامخ دی او په همدې ډول له کړکېچ سره مخامخ سوی ځکه یونان او هنګري نه غواړي چې دا خلک ثبت کړي. هغوی ویره لري چې د ثبت سوو کسانو مسؤلیت به ورپه غاړه شي، نو اصلا دا کسان نه ثبتوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، برېټانیا، ایټالیا او د اروپایي ټولنې پر نورو غړو غږ وکړ چې په دغه ستر مسؤلیت کې ورسره شریک سي. فرانک والټر شتاین مایر وویل که چیرې ټول هیوادونه مسؤلیت ومني د دې ستونزې د حل لپاره هڅې به ممکن شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د هنګري پولیس له سربیا سره ګډې پولې ته استول سوي څو هغه ځایونه بند کړي چې کډوال دې هیواد ته ورباندې تیریږي. ویل سوي چې د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2 لکه غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان د هیوادونو له لارې هنګري ته ورغلي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر پرون وویل له هنګري د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر خپلو پولو د کنټرول زیاتولو هڅې کوي او د تلاشۍ پوستې زیاتوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر په بروکسل کې خبریالانو ته څرګند کړه چې د جرمني د حکومت اقداماتو ته به ګوري او د کډوالو د ستونزې د حل لپاره به د جرمني په څیر کار کوي. د جرمني حکومت ویلي چې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتلو بهیر به جاري وي، خو د نظم راوستلو لپاره له اتریش سره پر خپلو پولو کنټرول زیاتوي. رپورټونه وایي یوازې د تیر یکشنبه او شنبه په ورځو لږ تر لږه 9000 غیر قانوني کډوال د جرمني مونشن ښار ته رسیدلي چې زیاتې د سوریه، عراق او افغانستان خلک دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د آزادۍ راډیو خبرونه همدارز د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د آزادۍ راډیو په ویب پاڼه کې ویلولی او وی ګوري. آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو چې ادبي او هنري بحثونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې رضوان مراد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې وایوري.
ګارډین او ټایمز برطانوي ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د غزنی پر مرکزي محبس د شوي برید په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین لیکي طالبانو د دوشنبه په سهار پر دې محبس حمله وکړه، پولیس یې ووژل او سلګونه زندانیان یې خوشی کړل. ورځپاڼه وایي د محبس مخ ته دوه جسدونه پراته وو چې ښایي د هغو ځان وژونکي وي چې د دروازې مخ ته یې ځانونه الوسولي دي. دا مطلب لیکوال وایي داسې ښکاري چې له برید وروسته په زندان کې کوم بندي پاتې نه دی او ټول زندانیان په تیښته بریالي شوي دي. ورځپاڼې د غزنی د والي د مرستیال محمد علي حمدي څخه په نقل لیکلي دا مرکزی محبس د ماتېدو په پیښه کې یو نیم سل طالبانو په شمول 325 کسان تښتیدلي دي. ټایمز ورځپاڼې هم د غزنی پر مرکزی محبس ته شوي برید موضوع یاده کړې ده. ټایمز د غزنی د چارواکو په حواله لیکي طالبانو د شپې په شاوخوا 2:30 بجو لومړی د موټر بم چاودنې په واسطه د محبس دروازه والو زوله او بیا په سپکو درنو وسلو سره ډزې پیل کړي. د مخالی لیکوال وایي طالبانو په داسې حال کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي دي. ډیلی ټلیګراف هم د غزنی د زندان د ماتېدو په اړه د طالب وایان ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستې دي. ډیلی ټلیګراف لیکي درې ځان وژونکو د غزنی د محبس دروازه په موټر بم چاودنې سره والو زوله او د جګړې په ترڅ کې لسګونه افغان سرتیري وژلي دي. خو د غزنی د والی مرستیال ډیلی ټلیګراف ته ویلي په دې پیښه کې و برید کوونکي او یوازې 4 افغان پولیس وژل شوي دي. فارن پالیسی خپرونې بیا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې له 11 سپتمبر وروسته د سولې ناڅرګنده پروسه. فارن پالیسی کې د 2001 کال له 11 سپتمبر 4 ورځې مخکې افغانستان یو هېر شوی هیواد و چې د مداخله ګرو ګاونډیانو په منځ کې پروت و. د افغانستان خلک او د یوې زمانې د آسیا د مرکز د بڼ په نامه مشهور دا هیواد له 1990 میلادي کال راهیسې د نیابتي جګړو شاهد دی.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روان خبرونه کې نومیالی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د خپل نوی شعری ټولګي زرزری وزری په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه راوروي.
د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعری کې زما
د معجزې تیږې ژباړونکی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د پولیسي ناولونو د لیکلو لپاره کوم معلومات ضروری دي.
زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي.
لنډ حکایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د ازادۍ د 96مې کلیزې په مناسبت د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې چې د زمري په 15مې نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه په هیواد کې د کلتوري او ادبي چارو د شوالي په مخه صادر کړی وو، 15 تنو هغو هنرمندانو او لیکوالانو ته ستر عالي دولتي مډالونه ورکړل شول چې په هیواد کې له موجوده ستونزو او ناخوالو سره سره خپل قلم چلولی او د افغانستان د ادب او هنر لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي. په دې 15 تنو کې پر لیکوالانو سربیره د موسیقي او د سینما هنرمندان هم شامل دي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور د وزیر عبدالباری جهانی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه غونډه د اطلاعات او کلتور د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی، د ملي تیاتر، د موسیقي ریاست، د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي، د افغانستان د سینماګرانو اتحادیه، د مدني ټولنې د فرهنګ د بنسټ هنرستان او د ملي ګالري د رئیسانو او استازو او د خاني فلم رویاد استازي په ګډون جوړه سوه. په دې غونډه کې د هنر د ورځې د لا زیاتې پرتمینې لمانځنې، د بیلابیلو هنري برخو د هنرمندانو د ونډې اخیستنې، د غوره او مستحقو هنرمندانو د ستاینې او د هنر د ورځې د لمانځنې پروژې د بیلابیلو هنرونو د پروګرامونو د څرنګوالي په باب خبرې وسوې او برخوالو پکښې خپلې نظریې، پیشنهادونه او طرحې وړاندې کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر څرګنده کړه چې د فرخوندې شهادت د درناوي په خاطر دي د بیلابیلو خو هنرمندان په همدې مناسبت د وڅلي د جوړولو په مقصد خپل طرحې چمتو کړي. ټاکل شوی چې د هنر ورځ د روان کال د تلي د میاشتې په 28مه نیټه ولمانځل شي.
د امریکا د سولې انستیتوت په افغانستان کې د سولې په برخه کې فعال ښاغلی یاسر احمدزی د نړۍ په کچه په هغو لسو مخکښو څیرو کې درولی چې د سولې لپاره یې اغیزمن کارونه کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی. چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل، البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې مونږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینې واخیستې چې هلته شریکې سي او دغو تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسرې راوخلی چې کد افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي.
بل یعنی تاسو نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په کچه هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړې دي.
بله، زه د نړۍ مختلفو هیوادو ته مې د برخو کې سفرونه کړی. ما یوګاندا ته چې الته ډېر ستونزې دي، رواندا ته، کانګو ته.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه.
خوشبختانه چې افغانستان د سیو هیواد د دلته هر وګړی چې اوسیږي دا سوله پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای سي. ما د ډیر پخوا څخه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپلو مشرانو سره تلم، اشتراک به مې کوو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړې واخیستل او په خپلو همزولو کې مې دا کارونه، چې بالاخره دا باید د دې شوه چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پاتې شم او د دوو کلو شاوخوا ته ما له دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي چې ډیر فعالیتونه هم په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یوه ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیکي چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی، هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي، او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د 2014 کال جنگي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه موږ خپل دې ارګان سره کارم وکړو، هغه وادي په بعضي ځایو کې چې شوي دي لدې کسانو سره چې تاسو راسي له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هغه وادي ورته یا نه دي پوره شوي یا که پوره شویم دي په ډیرو ستونزو پوره شوي دي. بل موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بی‌طرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بی‌طرفي اختیاري، یو سولپال هم باید بی‌طرفه، یو کس وي که نهاد وي که هر څه وي، دا دي باید د بی‌طرفو کسانو څخه جوړ یو نهاد وي، هغه وخت به د خپل موثریا تابن لري.
اوس چې تاسو د امریکا د سولې انستیټیوټ لخوا په لاسو هغو غورو څیرو کې راغلي، هغه هم په لومړي قطار کې چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره کار کوي، دې کار تاسو ته څومره جرأت درک یا تاسو څومره وهڅولی چې لا په دې برخه کې هدف مې د سولې برخه ده هڅه ګړندۍ کوي او د هیواد ګوټ ګوټ ته خپلې هڅې وغځوي؟
درته دوه موضوعګانې را په ګوته کې، یو دا چې افغانستان هم کولای شي چې په خو نومونو یاد شي په د هیوادونو په کچه، ځکه همیشه زموږ د هیواد نوم یا به د بډو په قطار کې اول سر کې راغلی و، یا به د موادو مخاطر په قطار کې یا نورو کې. بله دا چې طبعا ته چې یو کار کوي او د هغه یو معنوي وي که هر شکل راسته راوړنی ویني، هغه تا ته نور هم جرأت درکوي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نوښتګر او نومیالی شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان تر کلونو ځنډ وروسته خپل شعري ټولګه زرزری وزری چاپ کړه. له ښاغلی کاروان سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. کاروان به راته ووایي چې د زرزری وزرو ټولګه یې ولې ځنډولې وه. کاروان صاحب ستړی مسې، او د نوې چاپ شوي کتاب زرزری وزرې مبارکي هم درته وایم.
جا د شمو مانا ګل بس جنتی شه، زمون غنم دې ډیر شه، ارمانونه دې پوره شه، ډیر مننه
کاروان صاحب. داسې چې ما یو اټکلي حساب کړی ده، وروسته له یو لس یولس کلونو نه وروسته مو دا ټولګه چاپ کړه. د دې ځنډ علت راته ویلی سي؟ دومره مو وځنډول دا شعرونه څه چې ولې؟
ولا عمان صاحب د زړه خبره به درته وکړم. ښه، یعنی دا ډېر کلونه داسې مې کولای شو چې په اصطلاح باندې یوه وړه مجموعه، دوې درې وړې مجموعې خپرې کړم، او دوستان دې خدای آباد لري. نن سبا نه ماشاءالله سړی خوشحالېږي چې پښتو ژبه دومره د پام وړ ګرځېدلې ده چې کتابونه پکې دغسې چاپ کېږي چې یعنی لیکوال او د شاعر پیسې پې نه ځي، او بازار هم څه نسل لري کنه، هغه څوک چې چاپ کوي هغوی دپاره. خو نه پوهېږم، دا ته خپله شاعر سړی یم، انځورګر هم یې، او ډېر په زړه نری هم یې، کېدای شي تر ما نه ډېر دغه وسواس او اندېښنه تا سره وي. داسې یو ډول وسوسې به م ومه. ما وي چې زما پخواني شعرونه چې دي څه دوستانو چې خوښ کړي دي، بیا به داسې به مې واورېدل چې دا به ښه نه وي، یا خپله مې زړه ماتی ومه. دغسې احساس را سره و چې دا به ښه نه وي، د خلکو به زړه به خواږه ونه لګېږي. هغه پخواني داسې نه وای وایم چې زه داوا وکم چې هغه نو ډیر ښه و، خو بیا هم زما د شعرونو په پرتله ما وی چې دا هغه به ښه وي، دا به نه وي ښه، بس زړه مې نه شو کولای. خو بالاخره دوستانو به هم راته ویل وای چې ته دې ته ولې زړه خورې، خو دا خو تا سره مثلا دومره یو صلاحیت دی چې یو نیم شعر لیکلی شي، چې ویلې کې دا خو د ټولنې امانت هم کې که نه. نو بیا مې زړه وکړو، ما ښه چې دوستان وایي نو بس نو دغه خبره وایي، نو زړه نه زړه وم، اوس مې زړه وکړ.
بیا دې مبارک وي کاروان صاحب، تاسې راته ویلای سي چې په دې دولسو کلونو کې به مو څومره شعرونه لیکلي؟
ولا عمان صاحب داسې پوره شمېرې راته نه معلومېږي، خو چې دغه کتاب چې ما د شعرونو دپاره برابر کړ تقریبا تر 500 صفحو پورې و، خو هغه 450 یا 450 صفحې به کېږي. هغه هم چې کوم شعرونه ما ته په لاس راتلل یو سره نه پاتیم دي چې په دې کتاب کې نه دي راغلي، او ځینې شعرونه وو چې یو نیم شعر تا ته خپله پته ده. کله کله شاعر ته ډېر معمولي شعر وي، هغه د خوښې وړې وي که نه، خوند ورکوي په زړه کې، کېدای شي د نورو خلکو په زړه به چنګ نه وهي. کله کله ډېر ښه شعر کېدای شوي د ده دومره ښه نه راځي، نو ځینې داسې شعرونه هم رانه پاتې شوي دي چې هغه به مې لږ څه نه څه خوښېدل. خو بیا هم یعنې دا خدای دې وکړي چې په لوستونکو باندې بوج نه شي، ځکه 450 صفحه کتاب بوج کشي خو بیا بده خبره ده.
کاروان صاحب نوري خبري خو بکوو، د دې ټولګي او شعر راتول ولیا
مننه عمان صاحب، ډیره مننه. یو کوچنی غزل به وایم، خدای دې وکړي چې اول خو ستا په تبه برابر وي، ځکه چې ته ما ته زرکانه یې، نو په استرا باندې نو چې ته داسې د یو لوی د یو ذوق والا سړی یو لوی هنرمند زما مخې ته ناست یې، نو چې اول زه ستا زړه اوبه پې ونهڅکي نو بیا خو ګمان نه کوم چې د بل څه زړه دې اوبه پې وځي. خیر دغه زموږ تاسو وطن کې مینې او دردونه او دا ډېر دي، او بس نو شاعر غریب د زړه سره یو خدای پاک ته دعا کوي کنه چې یو امن یو امان راشي. د غزل کې داسې خبرې راغلي دي، وایي کلي ته راشه سره او ژیړ ګلان د غره واغونده، بمونه ما غونده تږي یو اوبه واغونده، راځه چې اوښکې سره وپیو په تار د مسکا، دغه رنګین غوندې ارمان زما د زړه واغونده، ها چې ژوندون یې د ورغوي په تڼاکو سور دی، ټکور ټکور کړه دردونه د هغه واغونده، د ژوند د هورو د وربل ګل شي په مرګ مینه، مور وطن مه وژنه جامې د ژوندانه واغونده، دا بلبلک پرېږده چې وبولي نغمې د مولا، چا درته وې چې زړه د زارو په چاړه واغونده، د خویندو میندو سترګې تورې کړه دعا یې واخله، سپینه ګلابه د کاروان د خیال رانجه واغونده.
ډېر عالي کاروان صاحب. کاروان صاحب په دې ټولګه کې مو غزلې ډېرې دي، نظمونه دي، یو څه په دې هم راته ووایه.
ولا داسې مې خو نه دي سره شمرلې، زه خپله ډېر داسې نه پوهېږم، تمبل ووایم که د خپلو کارونو شعر که ښه وي که بد وي، یعنې زه صرف هغه حالت نه خوند اخلم چې یو شعر مثلا لیکم، داسې نه وایم چې دغه شعر نوم بس شاهکار دی، خو دغه شیبه ما دپاره ډېره شاهکار چې ما باندې شعر لیکي، او د خدای نه ډېر په دې باندې ډېر راضي یم چې دغسې یو ذوق یې راکړی دی چې په ډېر خفګان یا په ډېر ستونزه په ډېر کړاو کې یو معمولي د شعر یو کیف ماته راشي، دا مغه شبونه یو کیف اخلم او وایم چې الله تعالی دا ستا ډېره لویه پیرزوینه ده په ما غریب ما ملنګ باندې چې دغسې یو ذوق دې راکړی دی چې لا عقل د دې شبونه خو یې کیف اخلم، دا چې که ښه تخلیق وکړی شم یا ونه کړی شم، که بیا ښه تخلیق راشي هغه خو بیا نور الله نور د خدای پاک لا ډېره پیرزوینه ده. نو داسې مې نه دي ولا سره شمارلي، خو نظمونه هم پکې ډېر دي، غزل هم پکې ډېر دي، داسې سره نږدې به وي څه نظمونه، مثلا آزاد شعرونه هم دي، مقافه شعر نظمونه هم دي، غزل هم دي. بس نو 450 صفحې کتاب دی، تقریبا دواړه سره پکې راغلي دي، داسې سره نیمه نظمونه او نیمه غزل فکر کوم داسې به وي. عمان صاحب،
کاروان صاحب ځینې داسې شعرونه یي چې ډېرې خاطرې ورسره تړلې.
اوس دلته یو شعر دی مګر داسې اوږده غوندې قیصه ده، په ډېرو صفحو کې راغلی دی، د دې یو قیصه به وکړم. دا اومه لور نومېږي، د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د شرایطو پوهنځی د شپې پوهنځی ویله، او کله به چې دفتر نه رخصت شم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې. نو هلته استادانو ډېر خوږه استادان وو، نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو. او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه، هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد و، هغه ما به شعر کې راوړې ده. نو دې سره مې ډېر عجیبه خاطره تړلې ده، ځکه چې دغه کیسه ده په سم کې ویله ما ته ژړا راغلې وه، او ما نور شاګردان متوجه و، ما خپل په استراحت کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه پکې وه، یو حکایت و په اصطلاح. نو ما باندې زخت زیات اثر کړی و، او دغه هم بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده، زما د زړه په اصطلاح لکه جرس غوندې شرنګولو همیشه دپاره همیشه راپسې وه ډېره موده. چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاس هم په دې قصه کې ووتلو، او د خاطره مې ورسره تړلې ده. دوستانو څنه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی؟ یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده قصه ده، هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي. ما ته یو آزاد نظم ولوله.
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی، ګل او مسافر نومېږي. وی زه یوازې ناست یمه د ژوند په لویه لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایمه، یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښکو کوچنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي، څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی، دلته زما زړه ترې ناڅاپه راپرېوتی دی، دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم. نن مې ګل جامې پتن خو زه د پرون زړه یم، وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې. کښېنه زورووره چې له مانه بل خو لاړ نه شې، دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې.
پیر علي کاروان صاحب، تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیث کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده، او زه نشم کولای دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم، ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي، یو کېدای شي عادي شعر لیکم، فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه، خو زړه مې په باغ باغ شي، یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکي، هغه د لیکلو حالت یا هغه شعر هغه نه. زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله، ځکه چې دا به د خپل آیبم د ولیومنس دی، زه کله دا خبره هم کوم چې د خپل صفت هم د ولیومنس دی، سړی ته نه ښکاره کېږي، ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي، هغه د ذوق خاوندانو ویلي چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي وراوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نه شم ویلی، خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم، مسله دی چې مصروفیتونه مې ډېر دي، ښه پریمانه شاعري کوم، او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي. زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته، چې دغه وطن کې امن نشته، د پردې شاته سل او زر لاسونه دي، دا به څه کېږي، دا به څه کوي، یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي، ګرچې ناامیدي هسم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما. پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه، ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه د یعنی دغسې حالات سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلي، هېڅ تصور مونږ نه و کړی داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوم د شاعري به وي، خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومولو دپاره زرکانی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي، خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي، یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی. یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي، خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکی وي دې ته ځواب ووایي. ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې دا اوس ورسره مخ یو او دا ملک ورسره مخ ته، دا ولس ورسره مخ ته، خدای مو دې په خیر وباسي. په دې هیله چې ستاسو بله ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډېږي. ډېره مننه.
ډېره ښه مننه عمان صاحب، ډېره مننه تاسو نه، ډېره مننه، قربان شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
څېړنو ښوولې چې 95% ماران چل نه کوي، خو بیا هم له ماره ویره عامه ده. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي، اورو چې د منګور مار مېرمنې له څه توسانه خپلو اولادونو ته ښیرا کړې وه.
د منګور مار مېرمن د لیتوانیا د خلکو یوه مشهوره او محبوبه کیسه. اونو یو وخت په لیتوانیا کې یوه کورنۍ اوسېده چې درې لونې او نه زامنې لرل. تر ټولو کشته لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه. یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل، خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندي، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده راسره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه. خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و، د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو بخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه، مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوې په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و، پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوې ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که دا ځل هم رابانی تیرېستل، کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګورایم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تار سره د وادش بنا کړی و. د ایګل میړه چې جیلوویناس نومیده د مارانو پاچاو. جیلوویناس جلی تر زمکلان دی خپل قلی ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مخیا چې څه به دی وغوښتل هغه به حاضر و. میړه ورسره ډیر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. جیلوویناس او ایګل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ژولاس نومیده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومیده چې د غان د ونې معنا خندي. دریم یې اوسیس نومیده یعنی خوون او څلورمه یې چنجلۍ وه. دیبیل نومیده چې د ولې یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوختل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا جیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډیره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېدي خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغه مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي چې هغه یې په اور کې کیږدي تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل هم دا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرې ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخارۍ کې واچوه چې لمبه شي. وروسته یې راوباسه په لنډ وخت کې به یې ووریشي او تارونه به یې وغړي ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا جیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. جیلوویناس له یوه غلبې له پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه پسته خټه ومومه د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته جیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل یې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې جیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډیر وخت نه تیروي او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او کمړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډیر تود هرکلی وکوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې یې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خوری ژولاس د آسونو څړځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړې پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په متروکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطرې ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي پاسونه سپاره شول. د سمندر خواته لاړل او جیلوویناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او جیلوویناس ورسره دی. جیلوویناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو گزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسیده په اوبو باندې د شدو د زګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ زګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څیړۍ د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازې باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویښ کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیږې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیس ناول ده. او دا به درته څنګه مو ژباړه؟ تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا، دغه د زلبیتوب په دوره کې، د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سی ارسن لوپن نومیږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډیر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډیر نوم درلود. یعنی هغه د لیسې دورانو له ډیرو دغه ملګرو سره، مصنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډیره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېره بیا دغه دمدغه د ارسن لوپن د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم سي ده. نو لم صنفیانو سره دغه کتابونو بیا په نوبات وړله، هرم صنفي مثلا یو هفته بله ما سره او بله هفته بله صنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لیدل نومیږي، فکر کوم دغه دغه کتابونه چې ول دغه ناول نه سول ده، ډیر هم خوښ سول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا سمو د مخ کې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر مې کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول، نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې دغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر یې همدغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنقید ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه، کېدای سي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي. نو ما خبر وسیم دغه ناول وژباړه، دغه دوه درې نور ناولونه هم سره سره بیا همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړه سوی ده. اوس دې ته متله یم چې هغه لوستونکي خوښوي که نه، که چیرې هغوی خوښ کړي، طبیعي خبره ده یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم چې دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدی صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې دغسې دي چې هغه لکه څنګه نوره دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغسې نه دي لیکلي. فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي بیا نور اړخونه دي د ژوند. دې څنګه یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه سره ورته ولای، خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکله، که دغسې ناولونه راوج بړل سي، دا به هم یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوئ دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه سي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوتو په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانی ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای سي یو خدا د سي تشویق نشته، بل خبر دا ده چې د ځینو لیکوالانو د ډېرو لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه یې کړی، او دغه سي یو احصایه خو نه سي ورته لای، خو دغه سي یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه معلوم چې دغه جنایي پولیس ناولونه به څوک خوښوي، آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري نه به یې ولري. او بل خبره کېدای سي دا مشکله یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدی صاحب، تاسو خو نور ناولونه ولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانه لیکي، چې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته وایي.
زه فکر کوم چې ډېر عمده ټکي به نه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، په هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي، او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیچ ډېر قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای شي ته وادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي په دې پسې، په مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي، دغه دغه څوغه مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختار دغه سې چې تلوسه پسې تلوسه پیدا کیږي، دا کېدای شي په نورو ناولونو کې هم راسي په نورو برخو کې، خو دلته هغه موضوع دغه سې طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړی سوای ده، هېڅ شی معلوم نه دی، دلته هغه پولیس یار څوک دغه قضیه چیرې تای باید پسې وګرځي سیدا څوک، یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډېره ده، او د لوستونکو په ذهن کې ډېرې پوښتنې راولاړی، چې بیا خپله هغه لیکوال مجبوره ده چې هماغه د لوستونکو د ذهن یو پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم داسې ډېره غټه هغه به فرق به نه وي دغه ناول.
احمدي صاحب، د دې تر څنګ پولیسي ناولونه دې ته هم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري، فرزن ځینې نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوسی چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي، دغسې ځینې نور تخنیکی معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ده، فرزن قضا په ارتباط باندې
ته نه یوازې د هر ناول کې هغه پولیسي نه هم ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډ کیسه ناول ولیکم، زه باید ځان پوه کړم د هغوی په رواجونو باندې، د هغوی په داسې بلته څه تیریږي، یا ته له خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خویونو عادتونو پورې، ناول که په هره برخه کې معلوماتو ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي نه ولې کې، طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنایي قوانینو څخه، لغه اصولو څخه دغه ټولو نه به خبره. مثال خبرې زه مثال در کولای شم که داسې د غلا یو قضیه او لیکوال معلومات نه لري، ډېر عادي قضیه، هغه فرزند دغه د بند موده یا د محکمې پریکړه لس کاله پنځه لس کاله شل کاله بولي کې، او دای خبرونه لري، نو طبیعي خبره ده چې دغه معلومات نیمګړي دي، هغه ولستون کوي باور نه پکې، هر برخه کې کاغه جنایي کې پولیسي کې کاغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول کی، لومړنی شرط دا ده چې معلومات ترلاسه کی. ما فرزند یغ ځن سیم نه ول کی، هغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجرات نه دي، نو زه تر ایران پورم دغه غیر قانوني تللم، هغه خواته نه وم تللم، خو د ماغه کریکټر نه تر ایتالیا پور تلل یا ترغه ورا خواتلل، نو زه مجبور اوسم چې د پولیسي موضوع نه و، خو زه هم د قاچاقي موضوع و، مل ډیر دغه کسانو سره خبرې وکړې چې غوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرت نه کړی و، یا فرزن لا ته تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي هغه خپل یو وخت انساني قاچاق کاو، نو د موضوع لپاره د موضوع د پوهیدو لپاره ضروری ده چې هغه پولیسي ناول نو کې کې په نور ناول نو کې یو څوک هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دا ناول چې تاسو ژباړلې د معجزې تیږه، په دې کې د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ، دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړ وي، فرزن موږ ته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي، بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي؟
دا ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسه کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې، ته ناول کې لیکنی هلته دغه جزیرې دا ډېر داسې ګڼ مېشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري، هغه کې یو وحشت خپور سي، دیرش مړی هلته اوسي، خو هیڅوک خبر نه، ته پولیس هم خبر نه، دغه جزیرې اوسیدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي، دی غواړي چې یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړی څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغه سه د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتی تیگه ای او اقا کسان دقا جنایت کران غواری سی دقا تیگه پا هم دقا جزیره کی پایده که بلاخره هم دقا سی کسان مخیزی هم و موضوعی هم دقا سیدم دی پشتنی پا دو مرخ مانی که خبری اکس سر ناول نو وجبارل سی تاس خبر سامه دا باید هم دقا سی ناول نو موش وجبارو سی اقا دی موش طولن تا دی برداشت واری اقا یو چوار نزده که از ما فکر بانی جرم و جنایت پا طول دنیا که یا که یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به غلا کوي یوازې وسایل به یو څه دی غلا وسایل به یو څه فرق سره لري نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنی وسلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلي نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کېږو موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته دی برداشت واری دی پویدو واری او که که زین نوان دغسی مغلق قبول داری بیا چه تشریح تا زورت دی بیا پولیکوال پورار داری چی اغا چنگا دغس ترسیم که چی الواسون که یا مفهوم وردن وقتی که نیلی دلی مثلا شاید زینی وسایلی اغای نیلی دلی خود پش تشریح که دایست چی مفهوم وردن وقتی انداغ دست مشکل کار ندم خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هېڅ ګټه نه شو اخیستلی لغونه باید تیر سو زه خپله چې یو څه ژباړم هغه ولې لولمه بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي مونږ څه ورنه زده کولی شو وروسته بیا پرېکړه کوم چې دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري څومره مفیده ګټور ده وروسته له هغې بیا ژباړمه دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي او بالاخره هغه حق بریالی ده یو څه چې غواړي یو څه هغه مرکزي کرکټر سیده دغه ناول هغه چې که زحمت باسي انده دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي او په طبیعي توګه یعنې د داس په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه شي یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده نو ده ته مې د شعرونو وویل ما ویل ما داسې وکړه دا یو څو شعرونه راته وژباړه خو خیر یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو دریم شعر یې چې راته وژباړه حیران پاتې شوم یو انجینیر وو په دوهم نړیوال جنګ کې بیا هغه چرته کچالو مچالو خرڅول بیا څه کومه قصه وه داسې یو شی را اخیستو نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا مله دوستانو پوښتنه وکړه او هم نه کړه د دې وروستي ناول پیسه کې څه درته وویل د ژباړې پیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان
دی ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل خوښ یې سو یوه شته زه متوجه شوم ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځوانۍ کې فرضاً کلونه پخوا دغه ناول د ما خوښېده دغه چاس تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی دا خپله نوي ځوانان ول تنکي ځوانان ول نو د دوی خوښ شو حتی ما په هغه کتاب کې مې لیکلي وو مال کېدای شي که د لوستونکو دغه خوښ شي کېدای شي هغه نور کتابونه هم سره یې ترجمه کړي نو د دوی ډېر خوښ شو ډېر تشویق کړم او همدغه خبره یې کوله یوه خبره ده اوس دغه د افغانانو دغه پوهه لوړه شوې ده مطالعې مینه وال ډېر دي مثلا خوسته یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنایي ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیسي ناولونه نو هغه همدغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخت وژباړي اندې خلکو علا قل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناول نو سره
په دې اله چې نور وژباړې او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه وکړي ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده
بالکل تاسو سره موافق خواره برخه خواره ده خدا برخه بیخی خواره ده
خدای من خوشحال لر
تاسو هم ډېره مننه
آزادی ریڈیو پر فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو